آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د آمریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د آمریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه هم رپورت اوریدلی سي خو اوس د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم د امریکا وال سټریټ جرنل رسپانډ د سرچینو په حواله وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایلس ویلز د لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ د قطر پلازمینې دوحې ته تللي او هلته د طالبانو له استازو سره کتلي دي د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو د وزارت جکپوړي استازي ایلس ویلس د سولې د خبرو لپاره د زمینې په برابرولو له طالب استازو سره بحث کړی دی د امریکا وال سټریټ جرنل رسپانې خبر ورکړی دی چې لیدنه په قطر کې شوې ده او هدف یې دا و چې د سولې د ممکنه خبرو لپاره په اساساتو خبرې وسي ویل سوي دي چې په مذاکراتو کې د طالبانو د سیاسي کمیسون غړو برخه اخیستې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحې کې د امریکا د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ له تبصرې ډډه کړې خدای منل ده چې میرمن ایلس ویلس د قطر د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او نورو قطري چارواکو سره د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو په باب ملاقاتونه کړي دي طالبانو د دغو لیدونو کتنو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې بلې خوا د نیویارک پوهنتون کې د نړیوالو همکاریو د مشر بارنټ روبین وایي چې قطر کې له طالبانو استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالي وزیر د لیدو کاتو په اړه رپورټونه او نورې هلې ځلې د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل په برخه کې د امریکا جدیت ښکاره کوي بارنټ روبین امریکا غږ ته وویل چې د امریکا متحداتو مخکې هم له طالبانو سره تماسونه نیولي وو چې کومه نتیجه نه ده ورکړي ښاغلي روبین وویل چې امریکا د افغانستان د قضیې یو اړخ دی او باید له طالبانو سره مخامخ خبري وکړي هغه ول په طالب مشرانو باندې د بندیزونو لري کول او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هغه مسایل دي چې افغان حکومت یې په اړه پریکړه نیسي کولی او باید امریکا د دغه مذاکراتو برخه وي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له مخې راپور کړی چې طالبانو چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلس په قطر کې له طالب استازو سره په افغان سولې خبري کړي دي خو ښاغلی روبن وایي چې لا وخت ده چې په دې اړه قضاوت وسی هغه ولی کله چې دای د امریکا د ځانګړي استازي له مشاور په توګه کار کاوه نو د 2009 د اپریل نیولې تر 2013 کال تر اکتوبر پورې هم د طالبانو سره تماسونه نیولې وو خو کومه نتیجه ورنه کړه په پاکستان کې د جولای پر 15 نیټه عمومي انتخابات ترسره شول د پاکستان د کمی او صوبایي اسمبلی نتیجې لاره روانې دي او لومړی رسمي او غیر حتمی پالي شي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د کمی اسمبلی زیاتې څوکۍ ګټلې دي مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په دوهم او درهم نمبر ښکاري په پاکستان کې د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل مشرانو د جولای پر 15 د سو انتخاباتو نتیجې رد کړې دي د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن د ټولو ګوندونو ګډه غونډه رابللې او ویې ویل چې
هم کسی ایک پولنگ اسٹیشن یا ایک حلقے کو کھولنے کی بات نہیں کر رہے هم پوره ملک کې اس الیکشن کو کلدم قرار
موږ دی ویل کې او یا د دغه راز د تحقیقاتو غوښتنه نه کوو موږ د ټول هیواد انتخابات نمونه او په دې پروسه څخه انکار کوو د جولای پر 15 میلیونو خلکو د کامی او سمایي اسمبلی د 202 څوکۍ لپاره رای واچولې هر ګوند چې له دې څخه 164 څوکۍ وګټي هغه فدرالي حکومت جوړولی سي د پاکستان په ټاکنو کې د اکثریت رای ګټلو وروسته عمران خان وویل چې له افغانستان او پاکستان ترمنځ شی اړیکې او په دغه هیواد کې سوله غواړي او هڅه به وکړي چې د سرحدي محدودیتونه لرې کړي د خبر تفصیل به په دې رپورټ کې واورو
د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د اکثریت ګټونکي ګوند تحریک انصاف پاکستان مشر او احتمالي صدر اعظم عمران خان وایي چې دی د افغانستان د ولس سره خاصه مینه لري او دا ګڼي چې افغانان په جنگ کې د نړۍ د ټولو نه زیات کړېدلې ولس دی عمران خان چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته وینا کوله ویل
افغانستان یو ملک دی چې سب سے زیادہ وار اون ٹیرر
پاکستان په افغانستان کې امن غواړي ځکه چې د پاکستان امن د نوموړي په قول د افغانستان د سولې سره تړلې دی او دی غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بندیزونه ختم شي او د اروپایي هیوادونو په شان دواړه ولسونه آزاد تګ او راتګ ولري هغه ویل غواړي چې په افغانستان کې د او امن په راوستلو کې د امریکا سره همکاري وکړي ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن
د امریکا د متحده ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې په 2019 میلادي کال کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماړی کې وګوري. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وویل چې دواړه مشران به تر هغه وروسته سره وګوري چې د عدلیې وزارت په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خپله څېړنه بشپړه کړي. بولټن د چهارشنبه پورې دا خبره یې خبر پانی ته کړی ده. خو د روسیې د جمهوري ریاست یو چارواکي د سه شنبه پورې وویل چې پوتین منتظر دی چې له ټرمپ سره په لسینګي کې د غباس د پارونکې کتنې پاړه غوغا راکم سي، نو بیا به د ټرمپ سره د بیا کتنې پاړه پریکړه وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن څخه اورئ. خبرونه مو د
امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. د پاکستان په ټاکنو کې د اکثریت رایو لا ګټلو وروسته عمران خان وویل چې لا افغانستان سره مینه لري او هڅه به وکړي چې سرحدي محدودیتونه لیرې کړي. هغه وویل چې غواړي د افغانستان او پاکستان خلک د اروپایي ټولنې د هیوادونو په څیر له یو بل سره اسانه تګ راتګ ولري. نور حال زموږ د همکاري ګالیا رونا نورستاني څخه واوري.
د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د اکثریت ګټونکي ګوند تحریک انصاف پاکستان مشر او احتمالي صدر اعظم عمران خان وایي چې دی د افغانستان د ولس سره خاصه مینه لري او دا ګڼي چې افغانان په جنگ کې د نړۍ د ټولو نه زیات کړېدلی ولس دی. عمران خان چې په انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته وینا کوله وویل چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي، ځکه چې د پاکستان امن د نوموړي په قول د افغانستان د سولې سره تړلی دی او دی غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بندیزونه ختم شي او د اروپایي هیوادونو په شان دواړه ولسونه آزاد تګ او راتګ ولري. هغه ویل غواړي چې په افغانستان کې د سولې او امن په راوستلو کې د امریکا سره همکاري وکړي، خو داسې همکاري ولري چې د هغه په قول د دواړو خواوو ترمنځ توازن پکې موجود وي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په نوم سیاسي ائتلاف جوړ شو. د سیاسي ګوندونو په دغه ائتلاف کې یو شمېر سیاسي ډلې او سیاسي شخصیتونه برخه لري. په دې باره کې لکابله زموږ خبریالی لیمینیازی رپورټ راکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تر نوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی بادغیس ته تللی او هلته یې د دغه ولایت له ملکي او امنیتي چارواکو سره د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې. جمهور رئیس غنی د ترکمنستان څخه بادغیس ته د وارداتي برېښنا یو سبسټیشن هم افتتاح کړی دی. پام وکړئ، په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د بادغیس ولایت مرکز ته د رسیدو سره سم د دغه ولایت په مرکز د کلاینو په ښار کې د ترکمنستان څخه دغه ښار ته د 14 میگا واټو وارداتي برېښنا سب سټیشن افتتاح کړ. جمهور رئیس غنی ترکمنستان د جمهور رئیس څخه بادغیس ولایت ته د برېښنا د برابرولو لپاره مننه وکړه. د کلاینو د 110 کیلو ولټه برېښنا د سب سټیشن د پرانستې په مراسمو کې د ترکمنستان د انرژي وزیر هم حاضر و.
از رئیس جمهور محترم و تمام همکارایشان تشکر.
ترکمنستان خپل ټول لومړیتوبونه بدل کړل ترڅو قلیناو او بادغیس ته برېښنا ورسیږي. د محترم جمهور رئیس او د ټولو همکارانو څخه مننه کوم.
اوس مهال دا سب سټیشن به وزره کورنیو ته په قلیناو کې برېښنا برابر کړي. جمهور رئیس غنی ترکمنستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې پخې او تاریخي وبللې او ویل چې د دغه هیواد سره د افغانانو دوستي د یو دوه ورځو دوستي نه ده، بلکې د جمهور رئیس غنی پر وینا 2000 کلنۍ دوستۍ اساس ایښودل شوی دی. جمهور رئیس غنی د بادغیس ولایت اوسیدونکو سره د خپلو ژمنو په هکله وویل چې د هلکوي سړک د جوړولو ژمنه یې پوره کړي او د برېښنا د پروژې عملي کېدل دوهمه ژمنه ده چې دی پوره کوي. جمهور رئیس غنی د دغه ولایت اوسیدونکو ته وویل چې ژر به د هلکوي سړک پروژه چې بادغیس ولایت به له نورو ولایتونو سره ونښلی بشپړه شي او ورسره به د اوسپنې د پټلۍ د غځولو کار پیل شي. جمهور رئیس غنی په خپلو څرګندونو کې د بادغیس ولایت اوسیدونکو څخه د کوچني اختر په ورځو شپو کې د اوربند ټینګېدو له امله هم مننه وکړه.
خاصتا هغه رقم چې تاسو اوربند عملی که
اون خودله که دا وطن یو وطن ده یو افغانان یو طول مسلمانان یو لهر بادغیسی مرشر نه لعالم نه لزوان نه او لمرمنم نه دزره لکومی نزمن ده که پخوا زمانو که توجه نوسته به آقوی به خدای جلشانه هومنی اما زقوارم که حساب می ده دنیا که تا سر اخلاستم تاقی دنیا که مرسولی نونی نسی
جمهوریت محمد اشرف غنی د بادغیس وسیدون کو ته ویل چې دی غواړي نشبه په دغه ولایت کې پاتش
نن او سبا د بادغیس مختلف اقشار سره زګورم زده دې لپاره نه راغلم چې او دوه ساعته دلته سویچ خلاص کړم او ویل تاسو له پښتنې نه لاړ شم نو تاسو ټول سره به تفصیلي خبرې کوم که شپه و نسی د افغان په کور کې
جمهوریت محمد اشرف غنی په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو ته د سفر پر مهال په دغه ولایتونو کې شپې هم تیرې کړې دي. جمهوریت غنی دا چلند په افغانستان کې په تیرو اوږدو کلونو کې یو بېساری چلند دی. یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتنې د ولایتونو په مرکزونو په ځانګړي ډول د بادغیس په سیر ولایت کې د جمهوري شپه تېرول یو جرأتمندانه اقدام ګڼي او د ښاغلي غنی څخه غواړي شي چې د خپل کابینې وزیران هم ولایتونو ته سفرونو ته وهڅوي تر څو هغوی هم د ولایتونو د حالاتو څخه په ښه توګه ځانونه خبر کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې جمهوریت غنی نن په کلیناو کې د بادغیس د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره د یوې غونډې مشري هم کړې ده. په دې غونډه کې امنیتي چارواکو جمهوریت غنی ته د بادغیس د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ وړاندې کړ. جمهوریت غنی امنیتي چارواکو ته وویل چې استخباراتي او امنیتي پلانونه باید د ولایت د امنیتي وضعیت پر اساس بدلون ومومي. ټاکل شوی جمهوریت محمد اشرف غنی به د جمعې په ورځ هم د بادغیس ولایت مرکز په کلیناو کې د دغه ولایت سپینګیرو مخورو او د مدني ټولنو د پالنې سره لیده کاته وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به له وسلوالو طالبانو سره دوهم اوربان اعلان کړي. د افغان امنیتي منصوبینو ته په دې برخه کې د چمتووالي سپارښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له وسلوالو طالبانو څخه مننه کړې چې په کوچني اختر کې یې اوربان په ښه ډول مراعت کړ. دا شنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله لګردیس ته خدا رپورت را لېږلی.
د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په ګردیس کې په 203 تندر قلی اردو کې د غونډې ته وویل افغان حکومت پلان لري چې نږدې راتلونکي له وسلوالو طالبانو سره دویم اوربان اعلان کړي. په دې غونډه کې چې د جنوب ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې په مخه جوړه شوې وه، د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ناټو قومندان د جرمني، ایټالیا او نروي هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. جنرال طارق شاه بهرامي افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د اوربان د ښه ساتلو لپاره پوره چمتووالی ولري. هغه وویل چې اوربان په هیواد کې دایمي سولې ته لاره هواروي.
ان قریب ممکن دور دوم آتشبس اعلان شوه.
نږدې راتلونکی ممکن له وسلوالو طالبانو سره دویم اوربان اعلان شي. زموږ امنیتي ځواکونه او محلي ادارې باید ورته پوره چمتووالی ولري څو د دولت پالیسۍ او لارښوونې سره سم سولې ته زمینه برابره کړو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د کوچني اختر اوربان د افغان حکومت مهمه بریا وبلله. د له وسلوالو طالبانو هم مننه وکړه چې دوی هم اوربان اعلان او په ښه ډول یې عملي کړ.
This gave an opportunity for the entire world.
دی اوربان نړۍ ته وښودل چې افغانان سولې ته څومره هیله مند دي. تاسو پوهیږئ چې نړیواله ټولنه په ټول قوت سره ستاسو افغانانو تر شا ولاړه ده او موږ د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوو.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د غرض د ناټو غړو هیوادونو ته په اشاره سره وویل ناټو ژمنه ده چې افغان امنیتي ځواکونه تر 2040 کال پورې حمایه کړي.
All of the heads of state of these nations
په هر لحاظ د ناټو غړي هیوادونه د ته تیار دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره خپل همکارۍ شپږ کاله نور هم وغځوي.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو ټاکنو ته په اشاره سره وویل چې ټول امنیتي ځواکونه ورته پوره چمتووالی لري.
تمام نیروی پولیس
زموږ ټول افغان امنیتي ځواکونه ملي اردو، ملي پولیس او د ملي امنیت سرتیری د ټاکنو د امنیت ساتلو لپاره چمتو دي، خو موږ په ټاکنو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوو.
د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وای سره لدې چې افغان حکومت او نړیوال ټولنې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ کړي، افغان امنیتي ځواکونه بل خاورې څخه د دفاع لپاره د ترهګرو ځپلو ته دوام ورکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د ساختمانی شرکتونو ټولنه وایي که حکومت یې غوښتنې ونه مني، نو د راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ به خپلو ځانونو ته اور واچوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې له 1401 لمریز کال را په دې خوا په افغانستان کې بېلابېلو شرکتونو د یاد وزارت 360 ساختماني پروژې عملي کړې، خو د ځینو ستونزو له کبله یې تر اوسه پیسې نه دي ورکړل سوي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال اکرام الله اکرام پر راپورټ کې واوري.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه ویل کورنۍ وچارو وزارت نه په خپل پور غختلو ستړي او ژوند د زړه توري شوې دي. دوی غواړي کوي که حکومت د دوی پورونه ورنکړي ځانونه به ژوندۍ وسوځوي. د دې ټولنې غړو چې لتیرو سلورو ورځو را پدې خوې د کورنۍ وچارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخته د تحسن احتجاجي خیمه وهلي، د پنځشنبې په ورځ د کفنونو په غوستلو سره په یو اعلامیه کې حکومت ته دا غواخ وکړ. اعلامیه د یاد ټولنې د مرستیال سید جواد لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې داسې راغلي:
اگر حکومت تا روز
که حکومت د یک شنبه تر ورځې چې د اسد د میاشتې ومه کې زموږ غږ ونه اورېد، موږ به د دارالامان سره کوتړو او په ډله ییز ډول به ځانونو ته اور واچوو.
د ساختماني شرکتونو ټولنې مسؤلین وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت له دوی نه څه باندې 1 میلیارد افغانۍ پوروړې دی او هیڅوک یې د ورکړې په غم کې نه دي. د دغه ټولنې مشر داود تو تاخیل وای یادې پیسې د شاوخوا هغو 200 ساختماني شرکتونو پورې اړه لري چې له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان په څلور د شولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت بیلابیلې اړوندې پروژې پلي کړي دي. د ده په خبره د دغو پیسو نه ورکړي د دوی چارې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني، نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به دوی په لاریونونو لاس پورې کړي او په کابل کې به ځانونو ته اور واچوي. د دغې ټولنې یو شمېر غړو ادعا وکړه چې د تعمیراتو په ریاست کې د دوی د پیسو د ورکړې په بدل کې په وار وار ورنه د بډو غوښتنه شوې، خو دوی نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخه فساد د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. سمود وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په نوموړي وزارت کې پراخه فساد موجود دی او حکومت به په دې برخه کې جدي اصلاحات راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې له 1401 لمریز کال را پدې خوا په افغانستان کې بیلابیلو شرکتونو د یاد وزارت 360 ساختماني پروژې عملي کړې دي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژو پیسې ځکه پاتې شوې چې په یو شمېر پروژو او د ځینو شرکتونو په اسنادو کې ستونزې موجودې وي.
له 1401 لمریز نه تر 1415 لمریز کاله پورې 360 پروژې په تعمیراتي او لوجستیک برخه کې عملي شوي، خو له بده مرغه چې پیسې نه دي ورکړل شوي. دلیل یې دا دی چې یو شمېر پروژې بشپړې شوې نه وې، د ځینو اسناد نیمګړي وو او د مرکز او ولایتونو نه چې کوم راپورونه رارسېدلي په یو شمېر پروژو کې ستونزې موجودې وې.
خاغلی دانش وویل چې د کورنیو چارو وزارت څه موده وړاندې د دغه مسلې د حل په هدف یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی و چې د یو شمېر پروژو د اسنادو له څېړلو وروسته یادو شرکتونو ته 3 میلیارد افغانۍ ورکړل شوي او نورې پیسې به هم ډېر ژر ورکړل شي. خو د شرکتونو خاوندان وایي چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت دوی د پلاو د ټاکلو په درواغجنو ژمنو دوکه کړي دي او نتیجه یې نه ده ورکړې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په مکړی نړیوالو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو عالی کمیشنر زید راد الحسینی وایي چې په کامیرون کې هم حکومتي قواوې او هم بیلتون غوښتونکي د بشر د حقوقو څخه سختې سرغړونې کوي. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو دفتر وایي چې د کامیرون په شمال لویدیځ کې د هغو خلکو ژوند ډیر تریخ شوی دی چې په انګریزي ژبه خبرې کوي. په کامیرون کې د دغو خلکو په ضد تبعیض 2 کاله مخکې پیل شو. دغه خلک چې په اقلیت کې دي په ملک کې سیاسي او اقتصادي توازن او مساوات غواړي. د بشر د حقوقو د عالي کمشنر نتاقی روینا شمداسانی امریکا غږ ته ویلي دي چې دغو خلکو د ژبو ترمنځ د برابرۍ او د بیکاری په ضد هم په حسابونو لاس پورې کړی دی. هغه وایي چې هم وسلوال بلتون غوښتونکي او هم حکومتي قواوې دا خلک دومره زیات کړی چې خبره د کنټرول نه وتلې ده. هغه وایي
violent separatists, these armed groups are killing people, torching schools, carrying out kidnappings. بیلتون غوښتون
کې وسلوالې ډلې خلک وژني، ښوونځیو ته ورونه اچوي، خلک برمته کوي، خلکو ته تهدیدونه کوي چې دا ټول د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې دي او وزله پسې خرابوي. هغه وایي د حکومت وظیفه دا ده چې په داسې سختو شرایطو کې د خلکو حفاظت وکړي، مګر هلته حکومت په یواز د دې چې دغو خلکو حفاظت وکړي دغوی په مقابل کې ډیر سخت دریز غوره کړی دی چې دغې وضعه لا پسې خرابه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو نه داسې ښکاري چې 1000 خلک د ملک نه وتلي او 1600 نور د کیمرون په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته تللي دي او راپورونه وایي چې په دغو کې ډیرو یې په ځنګلونو کې ځانونه پټ کړي دي. د کیمرون د فوج و نتاق د بشر د حقوقونه د سرغړون دغه الزامونه رد کړي دي او وایي چې د هسي اوازې دي، مګر د بشر د حقوقو د عالي کمشنرۍ نتاق شمس داسانی وایي چې دغه دواړه خواوې غلط معلومات خپروي او هم ډیر زیات پروپاګاند کوي. هغه د دې سوال په جواب کې چې د بشر د حقوقو عالي کمشنرۍ د دغو اقلیتونو نه د دغو ظلمونو په باب پوښتنې کړي دي او کنه وویل چې د کیمرون حکومت په دې باب د هغوی پیشنهاد رد کړی دی. هغه وایي چې اوس د بشر د حقوقو عالي کمشنرۍ دا سیاسي پیل کړي دي چې په خاص ډول په لرې پرتو سیمو کې د خلکو ته ځانونه ورسوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون وروسته له هغه د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلی چې د کانګرس غړو له هغه څخه د جمهور رئیس ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په ځانګړې توګه د جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس پوتین د یو په یو لیدنې په اړه سختې پوښتنې وکړې. د دې بحث د پوښتنو سره یو وخت سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس پوتین به تر راتلونکي کاله بله لیدنه ونه لري. د دې خبر نور جزئیات په دې رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د چهارشنبه په ورځ په کانګرس کې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر باب کورکر په ګډون د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو سره په بحث کې درې سخت ساعتونه تیر کړل.
تاسو د سناتورانو له یوې داسې ډلې سره مخامخ یاست چې د سپینې ماڼۍ او د هغې د بهرنۍ پالیسۍ د څرنګوالي په اړه جدي اندېښنې لري. څو مورد شته چې په اړه یې باید اندېښنه موجوده وي. یو یې د دولت لخوا د کافي معلوماتو نشتون دی.
ښاغلی کورکر وویل ټرمپ تېره اونۍ په هلسنګي کې له ولسمشر پوتین سره په لیدنه کې مطیع او منونکی ښکاره کېده، خو دا بس وروسته له هغه د دیموکرات سناتور باب منندز او پمپیو ترمنځ نور هم جدي شو چې منندز له هغه وپوښتل چې ولسمشر ټرمپ له پوتین سره څه بحث وکړ.
ښاغلی سناتور، زه پوهیږم چې تاسې څه لوبه کوئ.
With all due respect, yeah, I don't
know. نه نه خغلی وزیر، تاسو ته په بشپړ درناوی پوښتنه ځکه کوم چې په حقیقت پوه شم. نه پوهیږم چې حقیقت څه دی. یوازنی لار چې موږ پوه کوي دا ده چې ولسمشر تاسو ته د هغې دوه ساعته یو په یو لیدنې په اړه معلومات درکړي وي چې په څه مورد خبرې وشوې. غواړم تاسو ته ووایم ولسمشر ټرمپ روښانه کړي چې هغه د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه زموږ د استخباراتي ادارو پایلې منلې دي. هغه د ټولو مسایلو په اړه چې شوي په بشپړ ډول پوهیږي. زه پوهیږم او ما هغه ته په دې د څه باندې یو کال راهیسې معلومات ورکړي دي. دا شخصا ماته په بشپړ ډول روښانه ده.
مایک پمپیو د بهرنیو چارو وزارت له تسلی وړاندې د سی آی ای مشر و، خو د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر وویل دا به د روسیې په اړه د ولسمشر ټرمپ د پالیسۍ په مورد لومړی استماعي غونډه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د تجارت د نړیوالې ټولنې مشر خبرداري ورکړي کچیرې د نړۍ سیاسي مشران تجارتي جنگ ختم نکړي نو ډیر خلک بخبل کارونه د لاسه ورکړي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب رپورټ رالېږلی دی چې دا د پښتو خلاصه تاسته اورول کیږي.
د تجارت د نړیوالې ټولنې یو تازه رپورټ وایي چې په نړۍ کې د تیر کال د اکتوبر د نیمایي نه د هغو ملکونو په مقابل کې چې په هره میاشت کې په اوسط ډول یولس تجارتي محدودیتونه لګوي حفاظتي اقدامات پیل شوي دي. د تجارت د نړیوالې ټولنې یا ډبلیو ټی او مشر روبرټو ازیویدو وایي چې تجارتي محدودیتونو هم دا اوس خپل منفي نتایج څرګند کړي دي. هغه وایي
It threatens the recovery of the global economy. It threatens growth. It threatens jobs.
دا نړۍ اقتصادي جوړونه د خطر سره مخامخ کوي. دا انکشاف تهدیدوي او هم دا کارونو ته ګواښ دی. هغه وایي دا ډیره خطرناک وي که چیرې د نړۍ اقتصاد د رکود سره مخامخ شي. نو تجارت د نړیوالې ټولنې مشر ازیویدو وایي چې په اصل کې تجارتي جنگ کومه تخنیکی مسله نه ده، بلکې دا یو سیاسي مسله ده او هغه وایي چې دا باید د سیاسي لارو نه حل شي. هغه وایي
So leaders have to talk to themselves at some point in time. They have to begin to listen to each
other. مشران باید په خپل د ځان سره فکر وکړي او په یو وخت کې هغه باید د یو او بل خبرو ته غوږ هم شي. دا په حقیقت کې یو او بل ته جواب نه دی، بلکې دا یوازې په دې معنا دی چې یو او بل تهدید دی. مګر یو وخت به راشي چې هغوی به ووایي چې صحیح ده، موږ دا مشکلات لرو، نو څنګه هغه باید حل کړو. داسې ښکاري چې د دغو مشکلاتو په باب خبرې د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ او د اروپایي کمیسیون د مشر ترمنځ د چهارشنبې په ورځ پیل شوې دي. دغو دواړو مشرانو په دې هم موافقه کړې ده چې د ګمرکي تعرفو د کمولو لپاره به په ګډه کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانو وایي چې ناامني او ټولنیز محدودیتونه د دوی د کار په وړاندې تر ټولو ستر خنډونه دي، خو له دې ګواښونو سره سره بیا هم خپل کار ته ادامه ورکوي. یو له دغو خبریالانو څخه حسیبه اټکپال ده چې خپل کار ته تر بل هر راز خنډ ترجیح ورکوي. په دې باره کې رحیم ګل ساروان رپورټ لري.
حسیبه اټکپال یو له هغو ژورنالستانو ده چې وایي له ټولو ګواښونو ستونزو سره سره خپل مسلک ته ژمنه ده او غواړي باجورات خپل دندې خبريالي ته دوام ورکړي. اسی باټکپاله چې د دوه کالون رئیس له شمشاد تلویزیون سره کار کوي وایي ژورنالیزم سره مینه لري او کار په هر ډول سخت حالت کې ورته په زړه پورې دی.
زه خپل مسلک نه خوشاله یم، زه هم ستونزو سره مخامخ شوم لکه نور خبريالان، مګر ما هر کله هڅه کړې چې ورسره مقابله وکړم، اجازه ورنه کوم چې دغه ستونزې ماته خنډ رامنځته کړي. هر کله مې کوشش کړی چې با جرأت، ځکه یو خبریال ته تر ټولو ډېر جرأت پکار دی، هڅه مې کړې چې دغه ستونزو سره مبارزه وکړم. خپل مسلک ته ډېره ژمنه یم، د خوښۍ وړ مسلک مې ده.
اسی باټکپال وایي ښځې اوس په نورو برخو کې د فعالې ونډې اخیستو تر څنګ په ژورنالیزم کې هم فعال دي.
اوس مثلا که کابل کې وګورو، په هر رسنۍ کې درې یا څلور خبریالان شته، او که ولایاتو ته لاړ شو هلته هم ډېرې خبریالان شته. یعنی د افغانستان په سطح زرګونه خبریالان موږ لرو.
خو خزینه ژورنالیستان دا هم مني چې له یو لړ داسې ستونزو سره مخ دي چې کار ورته سخت وي. حسیب اټکپال هم مني چې د کار په وړاندې ستونزې شته.
تاوتریخوالی شته. افغانستان کې په عموم خزینه تاوتریخوالی سره مخامخ دي، خبریالان هم ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. خو زه فکر کوم یو خبریال ته پکار ده چې دغه ټولې ستونزې په پام کې ونیسي.
د خزینه خبریالانو د ملاتړ د مرکز په یو راپور کې ویل شوي چې په وروستیو کلونو کې د نامنی او د جګړو له امله په افغانستان کې د خزینه خبریالانو شمیر مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې د افغانستان په څلور اویا ملي او سیمه ییزو رسنیو کې 1024 خزینه خبریالان او د رسنیو خزینه کارکوونکي کار کوي چې 404 اویایي مسلکي خبریالان دي. په تیرو دوو کلونو کې سلو خزینه خبریالانو په یو ولایتونو کې رسنۍ بیا پریښي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دری خپرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.